السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو تکنیکی همکارا نادره به هم له ما سره وي په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنه نور برخو په اړه ریپورټونه واره د دې ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه تاندې هلي او کانی لارې هم لرو خو درس مخ کې د دې سات خبرونه زنده همکار عبدالحی کاکړ ناوړه
سرټ کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ویلي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه دقیقه نیټه نشي ښولای. پاکستان پیپلز پارټي نن د حکومت پر ضد له کراچي څخه د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي. د یوکرین پلازمینې اوسیدونکي وایي نن سهار وختي په ښار کې یوه درنه او نورې وړې چاودنې شوې دي. اوسم د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ویلي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه دقیقه نیټه نشي ښولای. دا خبره شابه شریف پرون په لاهور کې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل سره تر لیدنې وروسته خبري کانفرنس ته وکړه. نوموړي وویل د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو لپاره تیاری روان دی. اختر منګل بیا وویل په دې لړ کې تیاری تر ډیره بشپړ شوې ده. د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهور غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر 11 نیټه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو اعلان کړی وو. پیپلز پارټي هم د پی ڈی ایم د دې پریکړې ملاتړ کړی دی. حزب اختلاف تور پورې کوي چې عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د داندلې للارې په واک کې راغلی خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تور ردوي. پاکستان پیپلز پارټي نن د حکومت پر ضد له کراچي څخه د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په بلاول هاوس کراچي کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ار بیا تور پوری کړ چې عمران خان د انتخابي درغلي لارې واک ته رسیدلی. عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تور رد کړی. بلاول بټو پر عمران خان د استعفا ورکولو ژغ کړی. لاریون ټاکل شوی چې نن په 12 بجې په کراچي کې د قائد اعظم له مزار پیل شي او د پیپلز پارټي په وینا د هیواد تر 8 شهرونو تیرې دوروسته به د مارچ پر 8 نیټه اسلام آباد ترسیږي. خو په عین وخت کې واکمن تحریک انصاف بیا پرون د سند له ګوټ کې شاره د پیپلز پارټي د صوبای حکومت پر ضد لاریون پیل کړی چې د مارچ په 16 نیټه به کراچي ته رسیږي. تحریک انصاف پر واکمن پیپلز پارټي د ناسمې حکومتداري تور پوری کوي. د حزب اختلاف د نه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهور غورځنګ هم وار له مخه د مارچ پر 28 نیټه د مرکزي حکومت خلاف د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د پاکستان هوای شرکت پی ای نن پولند ته پروازونه لیږي چې له یوکرین وتلي پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه کړي. پی ای پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلي پلان لري چې په یوکرین کې د پاکستانی سفارت په همکارۍ نن دوه پروازونه پولند ته ولیږي چې په خوندي توګه پاکستانیان له خپل کورنۍ سره د یو ځای کولو لپاره هیواد ته ستانه کړي. د پاکستان سفارت پرون پر ټویټر باندې لیکلي د یوکرین له بیلابیلو شهرونو څخه درویشت نور پاکستانی زده کوونکي لیوو ښار ته رسیدلي چې دوی به په ګاډو کې د پولند سرحد ته رسوي. سفارت زیاتوي له خارکیف ښار یو سلسله زده کوونکي هم رسیدونکي دي. پر یوکرین د روسیې تر یرغل وروسته په هغه هیواد کې سلګونه پاکستانی ځکونکو او کورنۍ باندې پاتې دي. د پاکستان بارني چار وزیر شاه محمد قریشي د فروری پر 15 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د ټولو ځکونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی وو. نو موږ ویل په کیف کې سفارتخانه یو بل شهر ترنوپل ته منتقل کړی دی چې دا د پولند له پولیسو سره نږدې او نسبتا محفوظه سیمه ده. د یوکرین پلازمینې اوسیدونکو وایي نن سهار وختي په ښار کې ودرنه او نورې وړې چاودنې شوې دي. چاودنه د نیم شپې له خطبېدو سره سم د کیف په جنوب ختیځ سیمه کې وسوه چې ورڅخه سری وړانګې پورته شوې. رسنۍ وایي شاید د تیلو په فوجي ډیپو کې چې پکې په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د ښار خلکو ته د شپې مهال د روس د ممکنه لوی هوایي برید خبرداری ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې په زیر زمینی کې ځانونه پټ کړي. په زرګونو سړیو شوزو ماشومانو په داسې حال کې په ودانۍ یو میټرو سټیشنونو کې پناه اخیستی چې چارواکو په ښار کې ګرځبندي اعلان کړی. یو نیم لک یوکرانیان پولند مالدوا او نورو ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي. ملګرو ملتونو د ممکنه بشري ناورین خبرداری ورکړی. بلخوا فرانس جرمني اټلی برتانیا کینیډا او امریکا د روس د یو شمیر بانکونو و سویفت بانکي نظام ته د لاسرسي پر درلودلو په درولو سلاسوي دي. دوی پر یوکرین د روسیې لخوا د اشغال اقدام په پام سره د دې هیواد مرکزي بانک پر ضد پر محدودیتونو لګولو اتفاق کړی. د هیوادونو د فروری په 16 نیټه په بیان کې ویلي دا ګامونه به په راتلونکو څو ورځو کې عملي شي. د افغانستان په ننګرهار کې امنیه قومندانۍ وایي د سپکو وسلو یو قاچاقبر نیولی چې پاکستان ته وسله تک انتقال والا د ننګرهار د امنی کومنداني بیان د عبدالبصیر زابلی کې ویګا مشال ریډیو ټول یو مشکوک کس دا وسلې په وسراچا موټر کې ځای پر ځای کړی بیا غوښتلې چې پاکستان ته کاچاکړي. نو مړي زیاته کړه چې امنی کومنداني کسانو په سمرخیلو سیمو کې دا کسونی ولې پاکستان ته لدی مخکیم له افغانستان د ایم 14 امریکایي ټوپکو د کاچاک په اړه رپورټونه ورکړي. خو طالبانو د دې وسلو په کاچاک کې د خپل کسانو لاس لرل رد کړو. اور سه خبردار چې پاکستان سپر لیگ کرکټ اوم پړاو سیالي یو پایلو به یا فائنل نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې کېږي. دا سیالي به د ملتان سلطانز او لاهور کلندرز لوبډالو ترمنځ وي چې د پاکستان د وخت سره سم به د ماښام پر 9 بجې پیل شي. په دې شلو ورځې سیالي کې شپږ لوبډالو برخه اخیستې وای چې په کې درې دیش لوبي سوي. د خبرونو پای
خبرونه هم د عبدالحی کاکر ناوورې د لوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړي رپورت طرف ته د پاکستان مسلم لیگ نواز او د بلوچستان نېشنل پارټي مشرانو پرند وزیر اعظم عمران خان پرسید د عدم اعتماد تحریک دراوړلو پړه ملاقات کړې ده. په لاهور کې شوی تر دې لیدنې وروسته شهباز شریف او سردار اختر جان منګل خبریالانو ته ویلي چې وخت را رسیدلې چې نور د عمران خان په مشرۍ حکومت څخه د دې هواد خلک خلاص کړل شي. حزب اختلاف شاو خدریو نه وړاندې د وزیراعظم پرسید په قومی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړلو اعلان کړی وو. خو وزیراعظم عمران خان ویلي چې د حزب اختلاف د اقدام ته تیار دی او مقابله به کوي. بلخو هم نن پاکستان پیپلز پارټي د حکومت پرسید د اسلام آباد په لور لانګ مارچ یا لاریون پیلوي. د شهباز شریف او اختر منګل د لیدنې په اړه له اسلام آباد د سرا ظهیر دا رپورت اورو.
د ملاقات وروسته دوانو مشرانو په خبری کانفرنس کې وی چې دوی د وزیر اعظم عمران خان ضد په عدم اعتماد تحریک راوړو باندې سلا شوی او تر ډیر حدې په دې کار سرتا رسولې. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهباز شریف وی چې اوس وخت راغلی چې د پاکستان ولس ځان د دې حکومت نه خلاص کړي شي.
اصولی فیصلہ
پی ڈی ایم
نے کیا ہے مکمل اتفاق
دیوئی داد میں اعتماد چکم اصولی فیصلہ پی ڈی ایم کڑی دا پہاقی زمان ترمین دا پورے اتفاق او یو والے دے او دا پاکستان دا دووش کروڑا اولس دا خوخ مطابق دا دی حکومت نا دا خلاصی لپارا من ٹول دا پی ڈی ایم گڑی پا دی یو خلیو
ممبرز پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این اس کے اوپر مکمل طور پر ہم یکسو ہیں.
دارنگ دا فروری پا درویشتم دا پاکستان مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب لاہور کے رسنیو سر خبرو کے ویلی وو چندی پا پینزل شلٹ وزی پس دا وزیر اعظم عمران خان زد تحریک عدم اعتماد روڑی پا دا سی حال کی چی پاکستان پیپلز پارٹی دا حکومت زد دا روان میاشت پا وویشتما او پی ڈی ایم دا مارچ پا در ویشتما دا حکومت زد لانگ مارچ اعلان کرے او بل پلو اپوزیشن گوندو نوائی چی دا وزیر اعظم عمران خان زد دا عدم اعتماد تحریک تیاری یہ نیولی پا حکومت بسا اثرات پریوزی. مشال ریڈیو چی پا پیخور کی دا خبریال او سیاسی چارو شنون کی محمود جان بابر نوا پختل نواغ اوے
اپوزیشن ته ټول د دې خبرې پته ده چې پاکستان کې په ادارو کې د نن چې کوم سپورټ د عمران خان او د هغه هم دې ته اشاره ملو شوې دي. څنګه چې تاسو کتلی دي چې دا اوس پاکستان د آی ایس آی ته هدایت کړی شوی دی د خپل لغه طرف نه چې تاسو به په سیاسي معاملاتو کې نور ګوتې نه وخی. نو اپوزیشن ته اوس دې خبرې په خپل د نن د پاکستان د انټرنل پالیټکس نه د اندرونی چې کوم سیاست ته د هغه نه هم اندازه شوی چې عمران خان اوس هغه عمر مضبوط نه دی پاتې.
بل پلو وزیر اعظم عمران خان د فروری په 13 په منډي بهاودین کې یو جلسې ته وینا کې ویلي چې اپوزیشن غوندونه ادمه اعتماد وروړي او کبل تحریک راوڑی حکومت ورتا تیاری نیولی او مقابله به یی کوي. د اپوزیشن غوندونو دریز دی چې د عمران خان حکومت را وستل شوی او په کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلی شوی. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي. کو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامو ټول ټاکنې پاکي او رڼې شوی او حکومتي وزیران وار په وار ویلي چې اپوزیشن غوندونو د خپل مشرانو د درغلی او پټولو لپاره رایوزه شوی او جلسی او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان بخپل عینی موده 15 کاله سرته رسوي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور ورسو دے بل رپورٹ طرف تا اوکراین یونی وی پڑاو تا نے 90 اور روپے ہوا دنو پریکڑا کڑے چے اوکراین تا وسلی ورکڑی سو در روسی پوسیان پوڑان دی چے پدی ہوا دی ارغل کڑی دزان دفاع اوکڑی. جرمنی او ہالینڈ اعلان کڑے چے اوکراین تا د ٹینکونو الوتو کو زید زرگونه تو غندی ورکوی. تفصیل احمد تکل را کوی.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حمله پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوي د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پاوز پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. لدې مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو لدې کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتک ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همدارس هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف له غوښتنې سره سم به اوکراین ته دافې هوا او د ټانک زد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو زد سټنګر توغندي او د پانسر فاوست یا اوسپنیز سوک پنوم د ټانک زد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. د رایل ویدیزو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي وزیرستان د استادانو اتحادي د مارچ لوملې نیټې څخه د خپل غوښتن لپاره د ټولو سکولونو د تړلو اعلان کړی. دوی ویلي تر څو چې استادانو ته بندې تنخواګانې نوي ورکړل شوي تر هغې به هړتال جاري وي. البته بیا د تعلیم چارواکو ویلي چې د تنخواګانو د مسلې هوارولو هڅه کوي. البته دوی زیاته کړې چې هغه استادانو ته به هیڅ رعایت نه ورکوي چې سکولونو ته نه حاصلېږي. تفصیل عمر بصیر راکوي.
د شمالی وزیرستان سرکاری سکولونو اتحادیه مشر استاد عزیز دا وړو ویل چې د ګوست ټیچر په نامه بے ځای استادان تنګه ولې شي په تنخواګانو کې ورنه کټوتی کوي. د مارچ لومړی نیټه نه ټول سکولونه بندوي. د سرکاری سکولونو استادانو اتحادیه یو بلغړی عبدالحمید وای چې د ایټه په ذریعہ 9 استادان او 143 کلاس 4 ملازمین دي چې له دندو یې لرې کړي تنخواګانې نه ورکوي.
سائنس ٹیچر جی کی مالو هغه مسائل دو سائنس انسٹرومنٹس دی کیمیکلز دی ادم په بارے سے میر سے کینا دو ڈبلیو ٹی ائی جی په ستمبر سے میر یو کردا په شکل شور کړایو او هغه 24 کوله انسٹرومنٹ وغلی دی کیمیکلز وغلی دی او هغه وسه پرې د تقسیم کړی نه.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم سانګ مشر جدون خان نو پختل نو دوی وویل چې وړاندې هم د سرکاري سکولونو استادانو لاریون کړی وو ټولې غوښتنې یې ومنلې. د ایټه په ذریعه برتی شوي استادانو انکوایری ریپورټ چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نه راشي نو تنخواګانې به اخلاصې کړي. د لاریون په ځای د غوښتنې راوړي خو د ډیوټي په سر به ورسره کله هم سمجوتا نه وکړي. نوموړي وویل څوک چې ډیوټي نه کړي له دندې به لرې کیږي. چې تنخوا اخلي نو هرو مرو به ډیوټي کړي کنی تنخوا به یې بند وي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو پس حکومت او فوز د سکولونو فعالولو لپاره اقدامات پیل کړي او ډیر اسکولونه فعال شوي. د ځای ولس لخوا هم وخت په وخت شکایتونه شوي چې ډیر اسکولونه غیر فعال دي او د حجره په توګه کارولی شي. استادان ډیوټي ته نزي. د تعلیم څانګې مشران وایي چې د غیر فعال اسکولونو فعالولو لپاره ګامونه پورته کیږي. کم استادان چې ډیوټي نه کړي ډیرای له دندو لرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خیبر پختونخوا کې د ځوان ډاکټرانو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د جوړو شویو ډلو لخوا اړتال نن په نهم ورځم دوام لري. دوی د فروری له نولسمې راهیسې د کورونا ټیسټونه ودرولي دي. ډاکټرانو عمله وایي چې له تېر یو کال راهیسې حکومت ورته د کورونا د مخنیوي په لړ کې د دوی د کار پیسې نه دي ورکړي. هلته حکومتي چارواکي بیا وایي چې دغو ډاکټرانو د کار کره کتنه یا ویریفیکیشن کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره ورته ذمهواریان سپارل شوي وي. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
دغه احتجاج کوونکي ډاکټرانو د 19 فروری نه په ټوله خیبر پختونخوا کې د کورونا وبا سره تړلو ټولو ذمہواریانو تر سره کولو نه بایکاټ اعلان کړی دی. او حکومت او صحت محکمې نه یې غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې زر تر زر کورونا وبا کې د کار کولو پیسې ورکړل شي، کوم چې خو شاید تیر یو کال نه دي ورکړل شوي. د ریپیډ ریسپانس یونټ د احتجاج کوونکو ډاکټرانو مشر ډاکټر نور محمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د اتوار په ورځ، د اختر په ورځ، د باران، د شپې، د ورځې دا ټیمونه داسې ریسکی چې هغه خطرناک ترین جراثیم وو، او هغې ته به دا ډاکټران او دا ټیکنیشنز، دا هیلت سټاف ته د هغوی نه به سیمپل اخیستلی او هغه سیمپل به خپل ګاډو کې راوړلی او هغه به لیبارټریانو ته یا د ډی ایچ او دفتر پورې وړلی. خو بدقسمتۍ نه چې کله د پیسو خبره راشي نو هغې د ویریفیکیشن یو بهانه جوړه کړله. موږ سوچوم کې نورې پیسې نشته، زموږ تنخواګانې دي، زموږ کلینیکونه خو بند دي، زموږ بله د ګټې ذریعه نشته. دغه یو سرکاري تنخواه ده او هغه مرانه زیات تر پی ویل په مد کې لاړه شي، ځکه د ورځې لس کیسونو پسې زموږ ټیمونه تللي. ار یو ټیم سره 10 یونن کونسلې می دار سړي فیملیز دی بیماری وی دا ډاکټر مجبور شو چې ویو پیسې لا واغستل سیمپلز نه فیلل بایکاټ کړي دي.
بل خو ته د ډاکټرانو صوبایي سازمانونو پروینشل ډاکټرز اسوسییشن او د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه هم د دوی ملاتړ اعلان کړي دي، او راتلونکي هفته نه دوی سره د مکمل بایکاټ اعلان هم کړي دي. د ډاکټرانو صوبایي تنظیم مشر ډاکټر سلیم خان یوسفزی مشال لیډو توای
پروینشل ډاکټر اسوسییشن د دې بالکل حمایت کوي، د دې د اجازه زر تر زر ورکړي شي. اچھا دویم طرف ته دی وبا کې چونکه بهترین کار وکړو هغه زمونږ هیلت کمیونټی کا ډاکټر دی، کا نرسز دی، کا پیرامیډیکس دی، نو دی تعداد ورکول پکار دي چې داسې په ګران حالات کې چې یو داسې بیماری چې جان لیوا و چې په کې زمونږ تقریبا ډاکټر، نرسز، پیرامیډیکس یا 112 کسان پکې شهیدان شوی دي، بے اندازي پکې چې دی نوغه د دې وبا نه متاثر شو. حکومت له پکار چې دی د اجازه زر تر زر جاری کړي.
ولې په دې اړه مو شکل خیبر پختونخوا د سیاست محکمې ډایرکټر ډاکټر نیاز محمد سره تماس ونیول. نو دوی ویل چې د رخصتۍ یا د ریټایرمنټ په حالو ځلو کې بوخت دي او خبرې نشي کولی. خو دومره ویل چې تر څو ویریفیکیشن یا تصدیق نه شوي نو پیسې به نه ورکوي.
کراس ویریفیکیشن مستر دومره لوی پیمنت ده، صرف د 2 میاشتو دی، 11 کروڑ روپې دی. دا ویریفیکیشن دومره لوی اماؤنټ خو څوک نشي ورکولی. دا د 2 میاشتو تقریبا دومره شو نو تاسو اندازه ولګه 15 کروڑ روپې د یو میاشتې کې.
دا دومره چې ریپیډ ریسپانس یونټ ټیمونه 2000 اپریل میاشت کې پټول صوبې کې د وفاقي کابینې په سلا جوړ کړل شو. دا ټول صوبې کې خوښه 280 ټیمونه دي او هر یو ټیم کې د 2 ډاکټرانو په شمول درې کسان کار کوي. دی وايي که غوښتنې ونه منل شوي نو د صحت محکمې او بیا ټول هسپتالونو ته به احتجاج غځوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د سپین بولدک چمن لاره چې طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمیان ستیری اونې لنخت روستو بند شوی، لا تر اوسه خلاص شوی نه ده. د طالبان حکومت وایي چې په دې اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې روانې دي، خو کومې پریکړې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان غاړې لا په دې اړه سن دی ویل شوی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پروند درېمې ورځې لپاره هم د مسافرو د تګ راتک او سوداګرۍ پر مخ بند و. د لار د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه. په دې نښته کې چې ویل کېږي پر یو ملکی افغان د پاکستانی ځواکونو له ډزو وروسته پیل شوه، د افغانستان لوري ته 2 ملکی افغانان ووژل شول او د 2 طالبانو په ګډون 2 ملکیان ټپیان شول. د کندهار لپاره د طالبانو د والی ویاند محمود اعظم بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
ننم چې خبرې باندې سیوی نو بیا هم لا پرایغه مشکل نه دی حل سوی کوشش کوي چې جره ستونزه حل شي او ان شاء الله ستونزه حل د خودی خامخا به یو طرز عمل ارتي پر هغه باندې خبرو سره کیه امید لرو چې جره مشکلات حل شي
د دې لارې د بندیدو له کبله د کرخې دواړو غاړو ته زرګونه خلک چې ناروغان او د هغوی پایوازان پکې دي بند پاتې دي. دوی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپل ستونزو یادونه وکړه.
زما نوم هدایت لاری، درې ورځې کېږي چې انتظار کوو او سره یو مریض دی چې ډېر په تکلیف دی. ډاکټران د دوه مور لپاره غوښتي یو موږ د امارت څخه دا هیله ده چې لاره خلاصه کړي.
زما نوم خلیل رحمان دی، مجدې ته انتظار یو چې دغه دروازه خلاصه شي. زموږ سره مریض دی نو دلته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې دا باید بلې خواته بوځي. موږ خلاصه یو د کندهار یو د نورو ولایتو خلک راغلي هلته نو پشپوش بولته ناست دي.
د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته ویل پرون د کندهار د ولی یوسف وفا په مشرۍ له پاکستانی چارواکو سره د سپین بولدک چمن د لارې د خلاصولو په اړه خبرې وشوې، خو د سرچینې په وینا دا غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دې لارې د بندېدو په اړه پاکستانی لوري تر اوسه څه نه دی ویلي.
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف وایي چې په ځوانانو کې د سخت دریځۍ د رجحان ختمولو لپاره ځانګړي کارونه کوي. دوی دا خبره د پاکستان سینټ د بشري حقوقو د قائما کمیټې د غونډې په غبرګون کې کړې ده. کمیټې د فروری 15 نیټې په غونډه کې ویلي چې په پاکستان کې د پارېدلو بلوګرو لخوا د منصب سپکاوي په تور د خلکو د وژنو په پیښو کې زیات شمېر ځوانان ښکېل وي. د چارو څېړونکي وایي د ځوانانو په سخت دریځۍ کې د ښکېلتیا وجې د کار روزګار کموالی په تعلیمي نصاب کې سخت دریځه مواد او د ریاست تګلارې دي، خو حکومت وایي چې ځوانان لپاره د کار روزګار ترڅنګ په نصاب کې بدلونونه او وسره د تفریح داسې موقع برابروي چې لمخې اغیله سخدریزه کړنو راوګرځوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې دوی ځوانان له سخت دریځ او تشدد پیښونه د بچ کولو لپاره د روزګار، لوبو او تعلیم په برخه کې یو شمېر اقدامات کړي دي. د دې ګوند غړیو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ځوانانو لپاره د قائما کمیټې مشر محمد ادریس د فروری په 26 مشال ریډیو ته ویل چې ځوانان د تحریک انصاف ګوند په لومړیتوبونو کې شامل دي او هڅه کوي چې د تفریح، مالی مرستو او تعلیم له لارې ځوانان له بدو کړنو منع کړي.
ځوانانو لپاره موږ کوشش کړی چې موږ اویرنس راولو د کوم هیلدی اکټیویټیز دي چې د ځوانانو مونږه زیات انوال زمونږ د حکومت څخه مین فوکس دی. دی وخت کې کتا سو ګورې د زمونږ د مدرسې جوړ یونیورسيټي جوړ جوړ د روان روان دي دا ګر باندې روان دي. موږ کوشش ته چې دا خپل کوم کمباین کو یو ځای کو او دا د کومنس کې چې راکې پیدا شوی دا کې ختم کو چې دا پدې کې موږ سره انوال شي نو دا اکټیویټي نه دا ختم شي. دا کوم چې کوم طرف ته اکستریمست طرف ته روان شي هغه شی به ختم شي. ورسره
محمد ادریس ته خبره په داسې وخت کې کړي چې د بشري حقوقو لپاره د سېنات قائما کمیټه د فروری په 15 د مذهب سپکاوي د پیښو پړه د وی غونډې پر مهال وویل چې د تشدد او سخت دریځ په 90% د پیښو کې ځوانان ککړ وي. په دې اړه مې د کمیټې لغړو سره د خبرو هڅه وکړه خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو د فروری په 26 په خپل رپورټونو کې لیکلي چې د قائما کمیټې په غونډه کې ویلي شوی چې د پنجاب په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د 2021 کال د دسمبر په 3 د وشل شوي سریلنکایي وګړي په وشنه کې په 130 تورنو کسانو کې 140 داسې وو چې عمرونه د 340 کلونو ترمنځ وو. د پېښور یونیورسيټي د سولې شخړو د مطالعاتي مرکز استاد ډاکټر جمیل چترایی وایي چې د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان دي او په اکثرو قهرجنو مظاهرو کې ځوانان زیات وي.
زلمی خودی پسې روزي چیرې ز پسس کې چې دینو ځان شتکم ځان لا کپدی دنیا ځان لا خېګړ نشم کولینو د اخرت ځان لسه یو یو ډریم لینډ کې ځان لسه جوړ کم. ډیر فیکټرز دي چې دا غي د وجنا داسې موبس کې وی وی کپ ټیرریزم کې وی کپ پولیټیکل موومېنټس کې وی بای کې تاسو ته زلمی نسل به یقینا په فرنٹ لائن ښکاری. بے روزګاری خو یو ډیر غټ فیکٹر دی چې ویچ روزګار دماغ سره هغه د شلو شیطانانو کوری. نو هغه خو لازمن یو غټ فیکٹر دی او تعلیمي نظام کې ډیر زیاتې مسلې دي. خو د دې ټول نه غټه مسله د ریاست خپل پالیسی ده چې سټیټ خپل وګړي کم طرف ته بوتل غواړي.
پا په پیښور کې سیډونکو ډاکټر درویش اپریدی بیا مشال رډیو ته ویل چې تر څو د پاکستان حکومت له تعلیمي نصاب څخه دریزه مواد نوي لري کړي او په خپلو پالیسیو کې بدلون نوي راوستي، په ځوانانو د تشدد او څخه دریزه د اثراتو مخنیوي ګرانه ده.
مونږ په ملک کې په دې ریاست کې دغه چې کومه څخه دریزه ده، دغه د ځوانانو کې د ریاست ته لارې رانه نوته ده. د ریاستي چې کوم سوچ دی او په کوم سوچ باندې د ریاست او د ادارې ولاړ دي او ځان یې ساتلې دي، کې تعلیمي نصاب دغه د کومي نظریه د شروع نه د کوټوالي نه ماشوم ته همدغه سوچ په سکول کې په جماعت کې دغه د مسخو کې اچول شي، نو ظاهره خبره ده هغه بیا به همدغه لاینز باندې سوچ کوي او همدغه شان جذباتي او یو اکسکلوسیو نظر به خپلوي.
بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د دسمبر په سلی رشتمه په لاور کې د عالمانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي وو تر دې دمه یې له 300 کتابونو څخه هغه مواد لرې کړي چې په ټولنه کې کرکه، نفرت او تشدد خوروي. نوموړي زیاته کړې وه چې په ملي نصاب کې داسې یو کتاب هم نشته چې د فرقهواریت، سخت دریځې او یا هم د تشدد خبره پکې شوې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په دې وروستیو کې د وسلوالو پوسټ ترمنس په جګړو کې د خیبر ضلع ځپل شوې سپا قبیلې اوسیدونکي وایي جګړې په سیمه کې بنیادي سهولتونو ته زیان رسولې، خو حکومت یې د رغولو نور پرمختیايي کارونو په لړ کې هیڅ نه دي کړي. دوی زیاتوي په سیمه کې سکولونه، د صحت مرکزونه او کورونه لا هم ویجاړ پراته دي. خو له خیبره په کمی سملې کې د استاذ اقبال اپریدی بیا وایي چې هغه په ټولو قبیلو کې د پرمختیايي کارونو منصبې د برابرې په بنیاد ویشلې دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باړې سپاک بلی متاثرین وایي چې په دې تیرا بدمنۍ کې د دوی هر څه ویجاړ شوي او اوس دوی ډېرو سهولتونو ته اړتیا لري. دوی وایي د ورانو شو کورونو د بیا رغولو معاوضونه لا هم محروم دي او په پرمختیايي کارونو کې ورته څوک برخه نه ورکوي. د باړې سپاک بلی یو فعال تورابلی پردی مشال ریډیو ته وایي
زمونږ په علاقه کې یویش سکولونه دي سرکاري چې هغه کندر پراته دي. دوی ما زمونږ د سی ایل سی پی سروې دا چې مختلف علاقې زمونږ تر ننه پورې د سروې نه محروم دي، چې په هغه کې یوسف تالاب، نالا، ډورا، سسوی کی عمدہ سے برچو خجی کی دی غرونو علاقوں کی زمونگ سلور کالا مخ کے متاثرین واپس شوی دی. آغا علاقہ غیبی نکا لکڑ بابا ورسرا چکم زمونگ پاسی تڑل شوی علاقی دی چپ آغوی لاتر اوسا واپسی ندا شوی پائے کی سپیندرن، سندانا، نرگوسا، درین غری، سندپال، دریونڈی، شیخ مالی نکا دا علاقی دی دا دا سروی نا تندن پور محروم دی. کم دا بجلی نشتوال دی دا چې زمونږ کم جنگلات دي او هغه باندې خلق لګیا دي چونکی زمونږ الته واپسی نه ده شوی علاقو ته چې دا قدرتی جنگلات چې کم دي زمونږ سرمایه چې دا چې هغه د ختمېدو نه بچ شي.
د سپاه قبیلی یو مشر شیخ کل اپریدی هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الته چې کم واټر چینر یا اسکول او بوس کم نه دي یا سړکونه دي او د سکول هسپتال وغیرہ دی چې باغی باندې اوس نه کار وشي ځکه چې یو ځل آی ڈی پیز واپس شي نو الته بیا لکه دوی له اوسېدل ډیر مشکل دی. یو طرف چې کور نه وي بل د سکول وبنوي، بل چاته ته تعمیراتی کار کوي هغه لپاره وبنوي واټر چینل نوی جوړ، نو بیا ته زندگی ډیره مشکله شي. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې زمونږ د مسالې دی فوراً حل شي.
باړینا د کمی سملی غړی او د قبایلی او سرحدی امور یعنی د سفران وزارت پارلیمانی سیکرټری اقبال پردی وایي چې د سپاه قبیلې په شمول به د باړې او تیرا د ټولو وګړو ستونزې هوارې کړل شي.
نو دا د چې یو کوم زموږ د ترقیاتی سکیمونه نه وته نه دی، هایر سیکنډری سکولونه چې کوم دی دا غوی منظوري شوی دا په دې کې چې کوم واړه سکولونه دی پرایمری هغه چې کوم دی کنه باقی دا په ټولو کومونو کې روان دي. سمال ډیم وسره د غشانتي مختلف سکیمونه روان دي د ریشو په بنیاد باندې په ټولو کومونو کې ان شاء الله ولزي د وسایل مطابق کار شروع دي او په دې کې به ان شاء الله ولزي نه په میرټ سودا بازی کیږي او نه په دې کې چې کوم ده کنه د ترانسپیرنسي به خاص خیال ساتل شي چې په دې کې چرته کرپشن یا دو نمبر یو نشي او د وسایل تقسیم په ټولو کومونو باندې کیږي. ان شاء الله زموږ پروګرام ډېر خپل روان دي او دا به لګي وي ان شاء الله کال یو نیم پاتې دي په دې کې به ان شاء الله موږ دلی ورکو.
د باډې سپاک بلی آبادی وی اندازې مطابق سباندې 15000 نفوسونه پورته شوي او خواوشا درې زره کورنۍ خپل کلیو ته تروسه نه دي ستنې شوي. د خیبر په باړه او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع شوي وو چې له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو او دغه عملیات بیا په 2018 کې سرته رسېدلي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې باړه او تیرا یې د وسلوالو نه پاک کړي. زیاتره قبیلو کډوال ورستانه شوي او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اور ادن کو مشال لڑیو تاثور پہ خبر کے دغر میں دلسنی میں بجیش وید عبدالحی کاکڑ نہ بلند خبر نہ بورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ویلي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه دقیقا نیټه نسی شولای. دا خبره شهباز شریف پرون په لاهور کې د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر منګل سره تر لیدنې وروسته خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان پیپلز پارټي نن د حکومت پر ضد له کراچي څخه د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی. د ګوند مشر بلال بھٹو زرداری پرون په بلاول هاوس کراچی کې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال یو بیا ټوپ پورې کړ چې عمران خان د انتخابي درغلي له لارې واک ته رسېدلی. عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تور رد کړی. لاریون نن په 10:00 په کراچی کې د قائد اعظم له مزار پیل شو. د پیپلز پارټي په وینا د هیواد تر 8:00 تېرېدو وروسته به د مارچ پر 8 نیټه اسلام آباد ته رسېږي. د پاکستان هوائی شرکت پی آئی اے نن پولینڈ ته پروازونه لیږي چې د یوکرانه وتلي پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه کړي. پی آئی اے پرون پر خپل ټوټر باندې لیکلي پلان لري په یوکرین کې د پاکستانی سفارت په همکاري نن دوه پروازونه پر پولینډ ته ولاړ سي چې په خوندي توګه پاکستانیان له خپلو کورنۍ سره د یو ځای کولو لپاره هیواد ته ستانه کړي. د یوکرین پلازمینې اوسیدونکي وایي نن سهار وختي په ښار کې یوه درنه او نورې وړې چاودنې شوي دي. چاودنه د نیمې شپې له ختمېدو سره سم د کیف په جنوب ختیځه سیمه کې وسوه چې څنګه سری وړاندې پورته شوې. رسنۍ وایي شاید د تیلو پوزي د پوي چې په کې په سمدستي توګه د مرګوبلې خبر نه دی ورسوې. د شهر خلکو ته د شپې مهال د روس لخوا د ممکنه لوی برید خبرداري ورسوې او ورته ویل شوي چې په زیر زمینی کې ځانونه پټ کړي. د افغانستان د ننګرهار امنیت قومندانۍ وایي د سپکو وسلو یو قاچاق پرې نیولې چې پاکستان ته وسله لیږله. نگر دام نے قمندانی ویان ابو بصیر زابلی بیگم مشال لیڈو ته خبر وکړه. د پاکستان سپر لیگ کرکټ اوم پړاو سیالی یو پایلو لوبا یا فائنل نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. دا سیالی به د ملتان سلطانز او لاهور کلندرز لوبډلې ترمنځ وي چې پاکستان وخت سم به د ماښام په 9:00 پیل شي.
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واردل. اوریدونکو وخت شوه د اوستونی سه خبرونه تاندې هلی پننننې خبرونه کې په قبالی زلو کې د جنکو تعلیمي صورتحال په اړه خبري شوې دي. د دې ترڅنګ د هند وتلي سندرغاړې لتا منګیشکر د هنر او د ژوند په اړه هم معلومات په تاسو باور خبرونه فرخنده اسد جوړ کړی. راځي چې ورته وښو. تاندې هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
پوتان دیلی پروگرام کې موزه فرخنده ستر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیمي صورتحال او له دې سره سره د هند د وتلي سندرغاړي لتا منګیشکر په اړه هم یو رپورټ لرو. را سره اوسئ. د برتانوي حکومت په مرسته په خیبر پختونخوا او د پنجاب په سرکاري سکولونو کې د سہولتونو او د سکولونو د انفراستراکچر د ښه کولو د یوې غیر سرکاري ادارې هم قدم پر وپاڼه ورکل شوې دي چې په خیبر پختونخوا کې 25 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو کې 8% جنکۍ دي او 22% هلکان دي. په دغو کې زیاتره قبایلي ضلع هم شامل دي. د مومندو د قبایلي ضلع د حلیمزو د هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا بی بی د ماشومان نجونو د سکولونو پرې خاوتو وجوهات ښایي.
حلیمزی تحصیل دی او په هغه کې ګرلز هایر سیکنډري سکول غلا نه زیات خود دی خپل کم چې قبایلی روایات تي کنه دا غي د وجه نه بهر دي. یو زه کې چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وي یل ته پرایمری سکول نه غي نه مخ کې کا د دې مډل سکول یا های سکول هغه لک فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی ال تبي ځای بیا د خپل ماشومان نه دی. بیا د دې ارلی میریجز والا خبره ده چې ډیر وسیله لا 12 کال او دونه پینځم 5th پورې یا 6th پورې سبق وي غي نه پس د دې میریجز والا دی مالته ارلی نو هغه وجه نه بیا دی پاتې شي درېمو وجه غربت ته
دا چې د مومندو سلې په کومو سیمو کې ماشومان چې نه کې سکولونو ته نسی په اړه یې سیابي پیوای
hardly la kasang da zama school chikam zai ke da khuda se ilaka da chida taqriban arban gunde da riyad delta parents chizino aga educated zi kuradina ilawa cha sona flank far area zi aghi ke dare shode da zyada da aghi ke taqriban was 6th pass ki ya 5th pass ki aghi na pas gar di discontinue shi zi
jina ko pas schoolon ke facilities ya sahuliya chidi de su surat hal de
facilities ho us war ke taqriban chida kala de ke da militancy دور وو د 2007 نه مالا تر 2017 سره پوری دا ورته کې ډیر سکولونه چې دي نو هغه بالکل دیوالې شوی دي غورځېدلې دي دا کې هر قسم فیسیلیټی چې دا نه بلډینګ شته قسم نه اوس دوباره بحالی چې شروع شوی د نزیات سکولونه لګیا دي دا غي سټرکچر بیا بحال کیږي جوړیږي او بیا ورکه سماغه چې اکټیویټیز دغه کیږي خو ډیر خلک د دې حالات په وجه باندې بهر مایګریټ شوی دي نو دا غي هغه واپس چې دا غي راتل دي نو هغه عمره دا غي انرولمنت
د خیبر پختونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزارت وروستۍ شمیرې چې په 2019 کال کې خپرې شوې له مخې په دې صوبه کې 300,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 68% جنکۍ او 14% هلکان دي، خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې دغه شمیره زیاته ده. په در ادم خیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد ابراهیم خان مشال ریډیو توای په قبایلی ضلعو کې د نامنۍ کډوالۍ او غربت له وجې د جنکو تعلیمي شرایط ډېر ده.
فیمل یو ورک فورس دا هم ورته ویلی شي، دا یا مطلب د وطن غړي چې هغه د وطن د ښوالي لپاره یو څه کولی شي. د هغه تعلیم چې کوم دی مطلب دا چې شته هغه پوره د جنریشن تعلیم دی، خو انفارچونیټلی دلته واقعي ده چې په فیمل سکول نشته، بیا په سکول ځي هغې فیکل چې یا ټیچرس چې کوم دی هغه هم نشته.
تاسو مشال راډیو ته غوږی
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې پاکستان الائنس فور میتس اینڈ ساينس یا پیمس د 2021 کال د وروستي راپور له مخې په ټول پاکستان کې د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 15 تر 16 کلونو پورې دي او سکولونو ته نه ځي یا له سکولونو بهر دي شمیره 2 کروڑ ده. په دغه کې په بلوچستان کې تر ټولو زیات 70%، سند کې 70%، پنجاب کې 25% او خیبر پختونخوا کې 22% ماشومان له سکولونو بهر دي. په خیبر پختونخوا کې بیا په کوهستان او لدی سره سره په تړلو خوشاسیمو او سلورو زمشوو ضلعو شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، مومند او باجوړ کې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي، چې زیاتره شمیره د جنکو ده. په باجوړ کې مو د یو ځای خبریال عرفان خان نه په دغه سیمه کې د ماشومانو جنکو سکولونو ته د نتلو وجوهات پوښتلي.
د دې مختلف وجوهات دي، یو بنیادي وجه دا ده چې ریاست خلک هغه شانتي هغه کې سهولیات نه دي ورکړي. سهولیات څه مراد مطلب ده؟ د سکولونو حواله سره دي چې کوم ګای شمیر کې د مډل یا د آی یا د هایر سکندري سکولونو ضرورت وي، نو د دې یو شته مسئله کې هم هلته په باجوړ ضلعه کې دغه د سکولونو کمی ډېر هغې نشواله دی. او د دې سره دویمه په بنیادي وجه دا ده چې هلته کوم د خلکو ذهن جوړ شوی دی او یو روایات سره روان دي، په هغې د وجې نه هم ډېر زیات خلک چې دي هغه خپل ماشومانانې بیا د انا تعلیم لپاره یا د هایر تعلیم لپاره هغه سکولونو ته نه لېږي. د پردې یا یو مذهبي رجحان هغه طرف ته د خلکو زیات وي او موږ لږ ډېر کار کړی و نو چې که تاسو د باجوړ ډسټرکټ بشمول د نورو قبایلي ضلعو ډیټا راوباسئ نو په هغې کې به
دا چی په باجوړ کې د جنکو په سرکاري سکولونو کې د بنیادی سہولتونو سره صورتحال دی په اړه یې عرفان خان مشال ریډیو ته وایي.
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ریسورس ابھی کم ڈیٹا اور کڑوانا پہ ہوئی چھ بنیادی کم ضروریات یعنی ہاری کی دا اوبوس کلو دا بجلی سہولت دا جن کو اس کی جو ہاری نگیر چاہتے رہا چار دیواری اور ٹائلٹ کی ضرورت سب بنیادی چیزوں میں تھی کہ اسکولوں کی پروسا پورے مشتر ہے آج کل جن کو کم اسکول میں جو وہاں کولا و میدان کی تعلیم حاصل ہے یو کو ہوا دی ڈرین ڈاری سے کیونکہ جمع کرنے علاقے سارا تعلق دے بہانا دے کہ جن کو سے چند کا لکھنؤ اسکول ہم نہ ہو اور لس کا اڑان دے یہ حال کے اسکول جو ہو نو ہانا چکم فاصلہ رہا کم دے کہ چکم کور دے ہانا دینا بے جن کو پرائمری اسکول کے چپاس ہو رہا ہے نو پاس ہو بعد کم از کم دو گھنٹے وقت لگ یا دس کوڑی چین سے پرائمری اسکول معشوم کا لو رات کا لو لسو کا لو اگر دو گھنٹے سفر سہاری سنگ کی اگر دو گھنٹے واپسی سفر سنگ کی اور کا سفر دیا تو ہر کی کہوں گی جیسے آوارا یار نبی کہوں یعنی ہر کے اسکول تم فاصلہ کے لیے چاہنا
ڈیرا مرنا عرفان سے اور تم کو اوس هم رازو د هند د مشهور سندرغاړي لتا منګیشکر په اړه یو ریپورت ده. د هند مشهور سندرغاړي لتا منګیشکر چې کسه هم له نړۍ سترګې پټې کړي خو د هغې اواز پتل ژوندی وي. د هند د سندربولي مرغۍ په نامه پیژندل شوې لتا منګیشکر د فبروري پر شپږمه د 92 کلونو په عمر کې د ممبئی په یو روغتون کې وفات شوه. لسکونه زره سندری ویل دي چې پکې تر 15 زرو زیات یوازې په سټوډیوز کې ریکارډ کړی دي. وزیر اعظم نریندر مودی پر هندی ټلو ویژن په خپل وینا کې ویل چې ډېر د غم خبرې ترلاسه کړې چې لتا منګیشکر مړه شوې ده. له دغه یو ورځ وروسته د فبروري پر 8 نریندر مودی په هندی پارلمان کې په خپل یو وینا کې لومړی لتا منګیشکر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. هغه تبا په هند کې لډی ریمینی لتا جی ول کېده او زیاتره هنرمندانو به ورته لتا دی دي هم ویل. د پاکستان د موسیقۍ یو استاد بڑے غلام علی خان د لتا منګیشکر په اړه یو ځل ویلی وو چې کمبخت چرته د غلطۍ نه هم بے سر شوی نه ده.
دل تو ہے دل دل تارے
لتا منگیشکر په 1999 کال کې د هند په اندور ښار کې پیدا شوې وه او د هغې پلار دیانات منگیشکر هم سندرغاړی او د موسیقۍ استاد وو. هغې د 15 کالو په عمر کې د موسیقۍ سفر د خپل پلار سره پیل کړ.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاسو اور تان دہلی خپرونه موریدل اوس وخت شو دی دی ویبل خپرونه قانوني لارې د خپرونه سم همکار بریوال کاکړ جوړه کړی دارازه چې ورته وښو شو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خپرونه اوري زه بوریوال کاکړ مو د کوربا پیس هرکلی کوم. په دې اونیزه خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمواریو له پوهانو سره خبرې کوو. دا خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه تړلې دي. خود پایل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دویم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1920 کال کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ایوب خان جوړ کړی و. په هغه خبرونه کې مو د دویم اساسي قانون یا آئین د جوړیدو او جمهوری اساس په اړه اوریدلې و. د یادونې په توګه به ووایو چې په پاکستان کې په 1950 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه بیا په 1920 کال کې د دویم آئین تر منځوري جنرال ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر پاکستان واکمنۍ کړې وه. د هغه د واکمنۍ پر مهال په ملک کې دویم اساسي قانون جوړ او د 1920 کال د جون پر 8 نیټه عملي شوی و. د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 کم او یا د مارچ پر 15 په داسې حال کې معطل ګرځول شوی و چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته سپارلی او هغه بیا په ملک کې مارشلا لګولې وه. خو د 1901 کال د ډسمبر پر 10 په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات وسو. خو د 1901 کال د ډسمبر پر 10 په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات شوی و چې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ د هغه وخت عوامي لیگ په ځانګړي توګه مشرقي پاکستان کې په غوڅ اکثریت بریا ترلاسه کړې وه. خو د جمهوري اصولو لمخې پر ملک د عوامي لیگ واک تسلیم نه کړل سو او په نتیجه کې یې پاکستان مات سو. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې دوران آئینی او پارلماني بحران داسې بیانوي.
نو چې ایوب خان کله بحران سره مخامخ شو او په دې پوه شو چې لس کاله بادشاہی نه پسته نور واک نشي چلولې، نو په ځای دې چې خپل آئین باندې عمل کړی وي. آئین کې د ایوب خان آئین کې لیکلي وو چې صدر لري کیږي نو هغه به واک سپیکر ته د قومي سبې سپیکر ته ورکوي. مګر سپیکر ته ورنه کړو، هغه د هغه وخت فوج چې کوم مشر جنرال یحیی خان کمانډر چیف هغه ته ورکړو او هغه ولګېدو بیا مارشلا ولګولا. نو دی یحیی خان مارشلا چې وا دا د لاندې انتخاباتو شو. دا مارشلا په 1918 په اوایلو کې راغله او په اویا کې انتخاباتو شو. خودی اقتدار منتقل نہ کرو یو اویا ټول کال په بحران کې تیر شو. مشرقی پاکستان کی جنگ انختو او په دسمبر یو اویا کې پاکستان په ټوټه شو.
د 1901 کال په انتخاباتو کې په مشرقی پاکستان کې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ عوامي لیگ او په مغربي پاکستان کې بیا د ذوالفقار علي بټو په مشرۍ پیپلز ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې وې. افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د دریم اساسي قانون جوړولو چاري په 1902 کال کې د ذوالفقار علي بټو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې وې.
ذوالفقار علي بټو چې په پنجاب او سندھ کې دغه پارټي انتخابات ګټلې او د 1902 کال انتخابات ګټلې وو، دی یحیی خان سره ملګری شو او د هغه وخت پاکستان د وزیر خارجه په توګه او اقوام متحده کې چې کله پاکستان د ټوټې شو نو جنرالان چې کله دلته بيوس شو پویدو چې د پاتې پاکستان هم سمبالول نه شي اني مخلاړو نو دوی بیا بوټو راغوښتو بوټو ته دعوت ورکړو بوټو راغې نو بوټو هم د عجیب کار دی چې تړو بیز اسې چې یو سیول سړی هغه مارشل ایڈمنسٹریٹر شو او بوټو صاحب دا دلیل ورکړو چې دی وخت کې چونکې مارشل قانون دی بل قانون شته نه نو د مارشل مشرتابه په غاړه اخیستو نه علاوه هغه سره بله لاره نشه برحال هغه مارشل ایڈمنسٹریٹر شو بیا په 1922 کې چې کله د آئین سازۍ کار شروع شو نو یو ابوری آئین جوړ شو ابوری آئین دی ابوری آئین لاندې بوټو بیا د صدر کار لاس کې واغستو بلک صدر شو او چې درې ایم کال کې کله آئین پارلیمنٹ منظور کړو او پارلیمانی وفاقی آئین جوړ شو نو بوټو بیا د پارلیمنٹ لارې وزیر اعظم شو او پاکستان وفاقی جمهوری مملکت شو
د پاکستان دریم اساسي قانون په 1903 کال کې منظور شوی و کوم چې تر اوسه په ملک کې عملی دی د آئینی او پارلماني چارو پوهان د دې آئین جوړونی او جمهوری اساس په اړه بیلابیل نظرونه لري د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود پر همدې موضوع تحقیق او پی ایچ ڈی کړی دی نوموړی له دې سره اتفاق نه لري چې ګواکې په پاکستان کې نافذ العمل د 1903 آئین په جوړېدو کې د ولس د استازو جمهوری حقونه پر ځای ساتل شوی و
یو خدا خبره کول چې د 1973 درې اویا آئین چې کوم دی هغه یو متفقه آئین دی یو دا خو غلطه خبره ده دا خو مطلب لکه د مطالعه پاکستان په ذریعه باندې چې د پاکستان د ریاست کم سټیټ نریټیو دی هغه باندې دا ډېر زیات پروموټ کړی شوی دی ایون چې مونږ واړو په کتابونو کې هم دا خبرې ویلې نو مونږ به هم په دې باندې بلیف ساتلو خو چې کله ما خپل ریسرچ پی وکړم خپل پی ایچ ڈی په دې باندې کړی ده نو ما چې کله ډیټیل وکتل او زه مطلب اومه کتو چې کوم کانسټیټیوشن میکینګ پروسس او هغه نه پزه پدې نه چې ورسېته چې هغه مطلب یو متفقه آئین نه دی دا کنسنسس ډاکومنټ چې ورته وایي چې یونانیمس اپینین اور باندې دا ټول غلط دی
ډاکټر زبیر موسود وایي د دې آئین د غیر متفقه بلل کېدو لپاره د دلیل په توګه درې څلور تاریخي واقعیات وړاندې کول ضروری دي د دې په وینا دا واقعیات ځکه مهم دي چې په 1901 کال کې چې پاکستان مات شو او له مشرقي پاکستان څخه بنگلاديش جوړ شو نو په پاتې پاکستان کې حالات بالکل بدل شو
د 1970 په الیکشن کې چې کوم یو ماینورټي قوم وو یعنی پنجابیان هغه چې کوم دی سډنلی په یو ډېر غټه میجورټي کې بدل شو نو د هغه ډیموګرافیک او د جیوګرافیکل چینج د هیستوریکل ایونت په وجه باندې ضرورت دا و چې الیکشن بیا وشي خو الیکشن نه وشو او الیکشن کې چې کوم مطلب په 1970 کې شوی وو په ډیفرنٹ حالاتو کې هم د هغه لاندې چې کوم د چا چا څومره څومره میجورټي وه نو هغه کې نه اصل په کانسټیټیوشن میکینګ پروسس کې دوه چې کومه خبره وشوه هغه دا وه چې کوم مطلب د ستاسو انټرم آئین جوړ شوی وو نو هغه ابوری آئین چې کوم دی هغه په کنسنسس نه وشوی هغه د ټولو قومونو په کنسنسس نه وشوی د نورو قومونو لږ ریپرزنټیشن او د پنجاب زیاتو نو دوی چې والې چې نه غره دا خو غلطه خبره ده دې مطلب خدای دی چې مطلب پنجاب څو غواړي خاص کړ د بلوچستان چې کوم مطلب پولیټیشنز وغیرہ ډېر په ترازو کې نه یو خدای ته غلط کار وشو چې دی انټرم آئین یو داسې فریم ورک ورکړو دا نه بي آئین د جوړولو چې په کوم کې د پنجاب حصہ زیات وا دریم غټ اکټ چې کوم اوسو هغه دا و چې د 1973 آئین ډرافټ جوړولو لپاره چې کومه کمیټي جوړه شوې وه په هغه کې دولس کسانو په دولس کې چې کوم دی زما په خیال کې اتو که نه کسان د پنجابو داسې لږ لږ دوه یا درې یا یو کس چې کوم دی د نورو قومونو
ډاکټر زبیر مسعود وایي د پاکستان د 1903 کال آئین که متفقه نسی بلل کېدای نو په هغه کې د ملک د سیاسي ګوندونو هم یو لوی تیروتنه لاس لري
یو سل سوارلس آرٹیکلو باندې چې کله بحث وشو په هغه کې هم د پښتنو د بلوچو اس ابجکشنز چې څومره کړی دوی 2000 امندمنټس پکې پروپوز کړی چې په هغه کې سلور سوا امندمنټ صرف د یو سل او سوارلس چې کوم اولی آرٹیکل زو دغه سره ریلیټډ نو د دې هغه ټول سلور سوا چې کوم مطلب امندمنټس هغه ټول اوور رول شو یعنی پنجاب او سند چې کوم پالیټیشن سب وخت هغه وشو بیا درځي وشو چې هلته په زما په خیال کې په لیاقت باغ کې مطلب د نیب په جلسې باندې چې کله د پروټو د حکومت د طرف نه حمله وشوه خلک پکې مړه شو نو بیا مطلب نیب لیډرانو یو ډېره غټه غلطي وکړه چې دوی میدان ورته پرېښودو او دوی مطلب مکمل بایکاټ وکړو وکړو د کانسټټیوشن میکینګ پروسس نه دوی زر زر چکم دے دا باقی چکم سمرا آرٹیکل دی یعنی دا دوی پر ټک ټک کی وکړي پاس کړل ټوله او بیا په اخیری ورځ باندې دا نیپ کسان والے او دستخط ور باندې وکړي چې پکن کې ولی خان هم شامل و صرف د بلوسو سلورو کې مطلب درې کسان دستخط نه ور باندې وکړي دوه کسان دستخط نه ور باندې وکړي
د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای د پاکستان تر ماتی دو وروسته باید د پاتې پاکستان لپاره د ټولو کامونو په استازیتوب د آئین ساز اسمبلی غوښتنه سوی وای
کېدل په داسې چې اوس په چې بنگال لاندې آزاد شو نو یو د پاتې پاکستان د لپاره په بل آئین ساز اسمبلی جوړېدل هر آئین ساز اسمبلی په اوټ پر دغه بنیاد اخیستلی چې دا اوس موږ مغربي پاکستان دی بنگال موږ آزاد شوی دی دا به موږ اوس څنګه ملک جوړو د دې لپاره به روان آئینی نظام د ولس پر رایه د غوښته او د هغې پر بنیاد به دا منتخب کېدل بیا به هغې آئین جوړو لیکن داسې وسو چې دا نو موږ د پاکستان د سیاسي قوتونو چې اوس تاریخ کومې نتیجې را ایستلې دي هغه دا ده چې دا د دې ټولو پارټیانو بیا یعنی یو غلطي وه د دوی یوه سهوه وه چې دا اوس تاریخ و دوی ته دا شپه نړۍ چې دوی په کار دی چې آئین ساز اسمبلی غوښتې وای دوی د پاکستان دغه اسمبلی یعنی نه وای منلې کومه چې دا د باقي مان د پاکستان دپاره پاته وه لیکن وسو داسې چې هغه دا مطالبه ونه شوه بلکې یو لوی جبر دا وسو چې د بټو ته دا اختیار ورکړل شو چې ته یو عبوري آئین جوړ کړه دا عبوري آئین ذوالفقار علي بټو په خپل مرضی د خپل ماهرانو په مرضی باندې جوړ کړ او هغه داسې آئین و چې هغه د پاکستان یعنی پاکستان بیرته لکه څه هم دا فیډرل د قومونو ملک و کثیر القومي ملک و لیکن هغه داسې راوستی چې ټول اختیارات یې په عبوري آئین کې هم هغه د پاکستان یعنی یوې صوبې ته یا اکثریت د آبادۍ والا صوبې ته د هغې د اکثریت ترجمان یو آئین یې جوړ کړي
خو افراسیاب خټک بیا وایي چې دی آئین ته متفقه آئین ځکه ویل کېدای سي چې د ده په وینا هم یې په جوړولو کې د ملک لوی او واړه ګوندونه شامل وو او هم د دوی لوی غوښتنې منل سوې وې
موږ ویلی شو چې پاکستان په تاریخ کې یو آئین داسې بلل کېدای شي چې هغه مشروع یعنی جایز وو او د ولسي نمایندګانو په لاسونو کې جوړ شوی او هغه دغه درې ارم کال آئین دی ځکه چې په دې کې پاکستان پیپلز پارټي چې پنجاب او سندھ کې اکثریت لرلو او حکومت کې ناشته وه هغوی برخه وه بیا ورسره نیشنل عوامي پارټي و نیب چې هغې او جمعیت علماء اسلام دوی په بلوچستان او پختونخوا کې حکومت و دوی هم ورسره په دې کار کې ملګری وو او نورې اپوزیشن پارټۍ هم چې اگر چې پارلیمنت کې ډېره نمایندګي ده وه خو چا یو دوه درې څلور نمائندگانو خو ټولې پارٹی په دې راضی او شامل وي او متفقہ تور باندې جو کړو یعنی متفقہ پتی باندې چې په یو نیم خبره خو اختلافات بیا هم وو
د پاکستان د سینټ غړی تاج هیدر وای په یو ملک کې د آئین جوړولو لپاره د اکثریت لرونکي ګوند ذمہواری جوړیږي چې د ټولو غاړو اندیشنې او شکایتونه لری کړي د د پوینا د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د دری او ایم آئین جوړولو او منځرولو لپاره هم دا سې کړي وو
شهید ذوالفقار علي بټو آئین بنا سکتے تھے پاکستان کا
شهید ذوالفقار علي بټو آئین جوړولای شو په اسمبلی کې د هغه ډېر لوی اکثریت وو د اسمبلی یو سلو درې دیرش غړي وو او په هغه کې سلو ته نږدې د ذوالفقار علي بټو د ګوند وو هغه هر څه په خپل خوخه کولای شو خو هغه داسې و نه کړل بلکې همغږي را منځته کړه او هر فکر لرونکي یې په څه نه څه شکل ضایع کړل
اور هر نقطه نظر کو کسی نه کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی
په 1903 اویم کال کې جوړ شوی او عملی شوی آئین کڅ هم تر اوسه په ملکی نافذ العمل دی خو په ځانګړي توګه ملتپال پر ځینی تحفظات لري د دې اندیشنو او غوښتنو لری کولو لپاره په دې آئین کې یو شمیر بدلونونه هم شوی دی په دې بدلونونو کې تر ټولو اتلسم بدلون یا ترمیم ډیر مهم بلل کیږي دا چې د دې ملتپالو شکایتونه څه دي او د هغوی لری کولو لپاره په سویو بدلونونو کې اتلسم بدلون ولې ډیر مهم بلل کیږي په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې د آئینی او پارلماني چارو له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه کوم. هر ځای چې یاست ژوندی او خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
M A S H A L
R A D I O.